افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړې استازي وایي د 2023 کال لاګیست میاشتې تر 3 سپتمبر میاشتې پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسون پرون د اروپا پارلمان یوې غونډې ته دا وینا وکړه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو کسانو پر خطرناکو لارو مهاجرت ته ملا تړلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تاکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی دی او ویلي دی چې دا به د روسیې خورا لویه تېروتنه وي. امریکا د خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادا کړې چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلو کارولو ته تیاری نیسي. د ایران قضاوی چې پر بندیوان فرانسوي جوړی د تورونو د قضیه پړوند یو شمیر نور کسان هم توقیف شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي غوړي د دې قضیه پړ خپل څېړنی بشپړ کړي. د ایران د قضاویان د مسعود ستایشی پرون خبریالانو ته وویل د نوو کسانو توقیف د دې قضیه پړه مهم اطلاعات روښانه کړي دي. د فرانسې د خونکو د ټولنې چارواکي سسلی کوهلر او ملګری ژاک پاریس په تیره میاشت کې ایران ته فتیت لیو چې د کارګرانو د ټولنې د ترازونو د پرولو په تور ونیول شول. دوی په جاسوسي او د ایران د ملي امنیت په غوښلو تورن شوې دي. او د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په لړ کې څو شپې وروسته افغانستان له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر تخته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت 12:30 بجو ته پلان شوې ده، خو د کرکټ د معلوماتو آنلاین ویب پاڼې لیکلي سهار مهال د شوي باران له کبله ممکن لک پزند پیل شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي تر 80 هکتار ډیر ځمکې مول نشئی بوټو څخه پاکی کړی دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکونکي نیولې دي چې هغه محکمو ته سپارلې دي.
په یو راپور کې به واوري چې اسرائیلي لرغونپوهان وایي د تریاکو نشه په منځني ختیځ کې تر میلاد 1400 مخکې دود و.
تریاکی د دې لپاره لمړی سره یې خودل چې د محشر په ورځ د مړو ارواوې له یو بل سره ویني.
دا چې د موتا د درملنې په بهیر کې د کانسولینګ یا مشورې میتود څومره ګټور دی په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
مشاوره یا کانسولینګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی داسې خفه معلومیږي؟ خیریت دی؟
خیریت لکوم شو ڈاکٹر صاحب، زما د زوی ژوند را تباک او ته وای چې خیریت دی؟
والی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پکاري؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې تر 80 هکتار ډیر ځمکې له نشئی بوټو څخه پاکی کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موین وایي د دوی امنیتي ځواکونو نه یوازې دا چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، بلکې په تیر یو کال کې تر 3000 کیلوګرامو ډیر نشئی مواد نیولي او د دې موادو قاچاقونکي یې نیولي دي. خو سیاسي تحلیلګران د نشئی موادو د قاچاقو په تور د نیول شویو کسانو د نه محاکمه کولو په اړه د انتقاد ترڅنګ وایي چې اوس هم د افغانستان په لری پرتو سیمو کې کوکنار کرل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نمیاشت کېږي چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیا فعال کړی او د نشئی موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې محکمه هم جوړه کړې ده. خو په دې موده کې د دواړو ادارو د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوو اشخاصو په اړه هیڅ علني قضایي غونډه نه ده کړې. اوس د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تر 80 ډیر کښتونه یې له نشئی بوټو څخه پاک کړي او د دې ترڅنګ یې په تېر یو کال کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور تر 2000 ډیر کسان نیولي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار وایي چې دوی له نشئی موادو سره مبارزې ته ژمن دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکونکي نیولې دي چې محکمو ته سپارلې دي په ولایتو په اطرافو کې. همدارنګه موږ تقریبا 3000 کیلو مواد مخدر نیولې دي په مختلف ولایتو کې چې هغه موږ محکمو ته سپارلې دي. 8 هکتار مځکه موږ د مواد مخدرو سره تصفیه کړې ده، یعنې د کښت کوکنارو او د چرسو دواړو.
د طالبانو حکومت تیر شمسي کال د دلوي په میاشت کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره د ځانګړي محکمې د جوړولو اعلان وکړ، خو تر اوسه دې محکمې اعلاني قضایي غونډه نه ده کړې او داسې شمېر هم په لاس کې نسته چې دې محکمې د څومره قاچاقکوونکو دوسیې څېړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت داسې مهال د کوکنارو د لسګونو جریبو مځکو د ویجاړولو خبره کوي چې یوه میاشت مخکې همدې وزارت ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد بشتون وایي چې د طالبان حکومت په صادقانه ډول د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
موږ د تریاکو دپاره دوه منطقې لرو. یوه هغه منطقه ده چې د سړک پر غاړه ده، خلک هر وخت هغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا هم تریاک بند دي او څوک یې د بیرې نشي کولی، ځکه طالبان هر طالب قاضي دی، هر طالب څارنوال دی، هر طالب د خپل ځان اختیار لري چې وړې محکمه پرې وچلي. خو په لیرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تریاک کرل کېږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دی وړاندې کړی، ځکه بدیل دی لري نه.
که څه هم ملګرو ملتونو او نشي موادو سره د مبارزې نړیوالو ادارو په وروستۍ میاشتو کې په افغانستان کې د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید د نامعلوم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو یو کال کېږي چې د افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د اندازې په اړه هیڅ یوې ملي او نړیوالې ادارې رسمي شمېرې نه دي خپرې کړې.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د اسرایلی لرغونپوهانو څېړنې ښیي چې په منځني ختیځ کې د تریاکو نشه تر میلاد مخکې 14 پیړۍ ته رسیږي. اسرایلی لرغونپوهانو تازه د یوې هدیرې د کیندلو پر مهال په څو قبرونو کې د تریاکو نښې نښانې موندلې دي. د دې لرغونپوهانو څېړنو ښودلې چې د ویر او غم پر مهال د تریاکو د نشې تر څنګ د مړو د ښخولو پر مهال د ځینو ناسمو مذهبي باورونو له مخې د هغوی د خپلوانو لخوا له مړي سره په قبر کې یو څه تریاک هم ایښودل کېدل. خو په افغانستان کې څېړنې ښیي چې په دې هیواد کې د تریاکو د نشې سابقه تر 100 کالو هم لنډه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا کیندلې چې د اسرایلو په مرکزي سیمه تل یهود کې شوي په پایله کې کولالې او ژړی لوښي ترلاسه شوي دي. د لرغونپوهانو په باور له دې لوښو څخه د تریاکو د نشو لپاره کار اخیستل کېده. هغه قبرونه چې لرغونپوهانو کیندلې په کنعانیانو پورې اړه لري او په دې قبرونو کې هم د تریاکو نښې نښانې لیدل شوي دي. د اسرایلو د لرغونو آثارو ادارې لرغونپو راین بیری د ویرې او غم په مراسمو کې د تریاکو د نشې په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل
کیدای شي چې دا مراسم د کشش په وسیله د مړي له کورنۍ سره په ګډه جوړېدل. د مراسمو ګډونوالو به تر دعا کولو مخکې تریاک خوړل او عقیده یې درلوده چې د نشې په حالت کې د مړو لپاره دعا قبلیږي او د مړو ارواوې خوشحاله کیږي.
دا څېړنه چې د وایزمن په نوم لرغونپوهنې انسټیټیوټ او اسرایلو د لرغونو آثارو ادارې په ګډو هڅو ترسره شوې ښیي چې کنعانیانو د خپلو ناسمو مذهبي عقایدو له مخې تر میلاد 14 پیړۍ مخکې په اوسني مصر، یونان او ایټالیا کې د تریاکو نشه کوله. خو د تریاکو د اوسنۍ نشې طرز خلاف به یې تریاکو بکول او بیا به یې په کولالیو او ژیړیو لوښو کې د شرابو په ډول څښل. د ښاغلي بیری په وینا له قبرونو څخه ترلاسه شویو صراحیګانو، جامونو او تاریخي روایتونو ته په پام سره د مړي خپلوانو به د ځینو ناسمو مذهبي باورونو له مخې له مړو سره یو ځای په قبر کې یو څه تریاک هم ایښودل.
تریاکې د دې لپاره له مړي سره ایښودل چې د محشر په ورځ د مړو ارواوې له یو بل سره وویني، د مړي روح د پاڅېدلو او نورو ارواوو سره د لیدلو توان او چمتووالی ولري.
خو افغانستان چې په وروستیو کلونو کې په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کېږي، پوښتنه دا ده چې په دې هیواد کې د تریاکو نشي په کوم کال کې رواج وموند او هدف یې څه و؟ د نشي موادو ورسره تړلې زیانونو کتاب لیکوال ډاکټر محمد سیمین ستانکزی وایي چې په افغانستان کې تریاکو لومړی په کلیو کې د درد د آرامېدو لپاره استعمالېدل.
نو اپین به ورته ورکاو د درد آرامولو لپاره اپین خور د ټوخي د آرامولو لپاره زری نورو روغتیاي سونزو د رفقولو یا د تداوی لپاره اپین کارول کده. اپین بدخشان د کې دیسی د اورېخمو لاره د لچین او بخارا څخه راغلی، یعنی سرچینه لاغې خونه یو دی په کارولو شروع کړی ده.
اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه د درملو په توګه کار اخیستل کیږي. خو په وروستیو کلونو کې په روغتیایي مرکزونو کې پر بسترې شوي او معتادون یوه ترسره شوې څېړنه ښیي هغه څوک چې تریاک د درملو په ډول استعمالوي وروسته ورباندې معتاد کیږي او د وخت په تیریدو سره د کیمیاوي نشئی موادو په دام کې نښلي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او ریچ پر منځلوي څپو سربیره په 3.5 ایم څپو باندې هم اوریدلی شئ. طبي ډاکټران وایي چې معتادینو ته مشوره ورکول د احتیاط د درملنې هغه مهمه برخه ده چې له دې پرته د معتاد درملنه ناشونې ده. دا چې د معتاد د درملنې په بهیر کې د کانسولینګ یا مشورې پړاوونه کوم دي، د درملنې دا میتود څومره ګټور دی او په کومو حالاتو کې استفاده ځینې کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې معتادینو ته د مشورې ورکولو په اړه معلومات ورکوي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي.
معتادینو ته د مشورې ورکول یا کانسلنګ کوم ډولونه لري؟
د معتادینو لپاره کانسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کانسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کانسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي، کانسلنګ کیږي. په بعضی حالاتو کې ګروپی کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کانسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
په نشي موادو لاخته کسانو سره کونسلنګ یا مشوره کولو پړاوونه کوم دي؟
د مخدره موادو احتیاط یو مغلقه ناروغي ده او د دې ناروغي درملنه ډیر وخت او تعقیب ته ضرورت لري. نو په دې اساس د دوی کانسلنګ مختلف پړاوونه لري. په مجموع کې په اول مراحلو کې کله چې یو مریض د مخدره موادو تر تاثیر لاندې وي او د مخدره موادو پاتیشونی او بقایای له وجود نه نوی وتلی، په دې مرحله کې کونسلنګ اکثرا نه ترسره کیږي او یا کچیرته ترسره کیږي ډیر په عمومي موضوعاتو او په ساده موضوعاتو او په داسې مسایلو باندې کونسلنګ کیږي چې هغه د ناروغ د ناراحتۍ او د مشکلاتو د زیاتېدا سبب نشي. کله چې د ناروغ فزیکی وضعیت او جسمانی صحت تر یو حده د ډاډ وړ شي، له هغه وروسته په بله مرحله کې کېدای شي د بیلګې په توګه د مخدره موادو د احتیاط په عواملو ورسره وغږیږي، یا دا چې کوم خطرونه په راتلونکي کې دی بیا مخدره موادو ته اړ کولی شي، او بالاخره کله چې مریض فکرا آماده شي او د مخدره موادو تاثیرات له وجود نه رفع شي، نو په دې وخت کې بیا کېدلی شي په لا تفصیلي شکل سره د کانسلنګ مختلف مراحل ورسره پلی شي.
د مشورې ورکولو میتود د څه ډول معتادینو لپاره په درملنه کې ګټور دی؟
کانسلنګ د مختلفو ناروغانو لپاره ګټور تمامېدای شي او د مخدره موادو روږدي کسان تر ډیره فکری احیا ته یا فکری بیا رغیدنې ته یا فکری ملاتړ ته ډیر ضرورت لري. تر ډیره د دې شخصي رواني او اجتماعي مسایلو او مشکلاتو د حل لپاره کانسلنګ ضرور دی. نو په دې اساس اصلي باور دا دی چې دوی د بیا رغیدنې یا د درملنې د ملا تیر همدا کانسلنګ خبرې اترې او مجلسونه او بحثونه دي چې له دې سره دوی فکرا تغییر کوي. په دې اساس کولی شي له مخدره موادو پرته ژوند ته مخه کړي.
د کانسلنګ یا مشورې ورکولو میتود ولې د احتیاط په درملنه کې ګټور دی؟
په دې ضرورت ډیر دی چې یو خود دوی درملنه اوږدمهاله ده، یعنی یو دوه درې میاشتې بستری درملنه او له هغه وروسته تعقیبي درملنه تر یو کال پورې دوام کوي. نو په دې اوږده موده کې د ډاکټر او د ناروغ ترمنځ باید یوه مسلکي رابطه موجوده وي او دغه رابطه د کانسلنګ د جلساتو یا د مشاورې د خبرو اترو په جریان کې تأمینېدای شي او د مریض له حالاتو، د مریض له پرمختګ، د مریض د تداوي په وړاندې له خنډونو کافي معلومات ترلاسه کېدای شي.
د احتیاط د درملنې په کومو حالاتو کې له دې میتود څخه استفاده کیږي؟
د احتیاط د درملنې مختلف مراحل دي. اوله مرحله تر ډیره په طبي درملو متمرکز وي چې په هغه کې کانسلنګ یا مشاورت تر ډیره ځای نه لري، ولی کله چې د ناروغ وضعیت مخ په ښه کېدو شي نو کانسلنګ یا مشاورت د ډاکټر او د مریض ترمنځ اصلي موضوعات وي او د هغه تاثیرات ډیر زیات وي.
آیا له ټولو معتادینو سره یو ډول مشوره یا کانسلنګ کیږي؟ او که د نشه یي موادو استعمال عمر او د احتیاط مودې ته په پام سره توپیر لري؟
څوک چې مشاورت یا کانسلنګ کوي یا په یو کلینیک یا د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې د کانسلر په صفت کار کوي، هغه باید اول خپل ټریننګ ترلاسه کړي تر څو هغه اساسي مهارتونه د کانسلنګ په برخه کې ولري. د هغه ترڅنګ د هر ناروغ د عمر او د هغه د شخصي ستونزو په اساس کانسلنګ تنظیمي. د هغه ترڅنګ د مخدره موادو د ډول، د احتیاط د شدت او دا چې څومره کلونه مخدره مواد استعمال شوي دي، د دې په اساس د کانسلنګ محتوا، طریقه، وخت ځانګړی کیږي.
دا مشوره یا کانسلنګ یوازې د معتادینو پورې ځانګړې ده او که د دوی له کورنۍ او خپلوانو سره هم کیږي؟
مشاورت یا کانسلنګ تر ډیره په معتاد تمرکز کوي، د دوی خپل مشکلات حل کوي، خو په بعضی حالاتو کې مشکلات او ناروغي داسې وي چې په هغه کې د کورنۍ ملاتړ او ونډه هم ضرور وي. د ناروغ شاوخوا کسان هم باید پکې برخه واخلي او کومک وکړي. نو په دې حالاتو کې بیا په ځینې جلساتو کې د کورنۍ غړي او حتی د ټولنې بعضی مرتبط کسان هم پکې شاملېدای شي تر څو چې د ناروغ تداوی مؤثره وي او د درملنې تر پایه د مخدره موادو په درملنه کې دوی برخه واخلي او خپله درملنه بشپړه کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د میدان وردګو ولایت ته چک ولسوالۍ مدشر په پولي تخنیک پوهنتون کې د لومړي کال محصل و چې انډیوالانو یې لومړی په سګریټو او وروسته په خیخه معتاد کړ. مدشر وایي چې هغه مهال مې نشه یي مواد نه پیژندل، د ناپوهۍ له امله معتاد شوم. مدشر زیاتوي چې له پوهنتون څخه شړل کېدل او د فارغ شویو ټولګیوالو لوړې وظیفې او اقتصادي پرمختګ مې زخ ډیر ځوروي. دی وایي که مې نشه نه کولای اوس به له پوهنتون څخه فارغ او ښه وظیفه به مې درلودی. دا چې مدشر د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس مې ویلو، دولسم خلاص کو، پانتون کې عملی شوم. اول سمستر او دویم سمستر مې ویل ستیم بیا پرې کو د برق پانځای کې. بس داسې د ناپوه انډیوال سره چې کته پورته ګرځېدو که نه نه پوهېدو، د سګرټو نه شروع شوه، بیا ورو ورو چارج شول، بیا چارج نه شیشې ته خیز وویلو. زه به نه پوهېدم چې دا شپ چې شي کې ویل کېږي، اته رقم ته ویل کېږي. ما ته به ویل بیلر کې ویل کېږي، سړی ښکلی کوي، رنګ رنګ بانې هغه بیرته کوه. داسې وخت ورسېدو چې ومې ویله چې عملي شو، اوس هم دا د سر خوړلي دي چې داسې یو مرض دی چې ډېر په سخته انسان ځان ته ژغورلی شي. خو نشه یي توکي چې دي انسان د خوده وباسي، یعنی څه مفکوره چې لري، څه فکر چې لري، هغونه دې وباسي. شی چې عادي انسان کو هغه ته نه کوي، بس خپل گیر کې براون وي چې چې نشي کاغه وکوي بس ورو ورو د نشي اخر خط ته ورسېدو بس د سر نه ته خو پر ارت شي کې تغیرات راوستل دي د سماتي راته وړکای کو واسو د کی راته ځای پکل فکر مې خراب کړای دا اوس شي مخ کې کوم اوس کولای شو کوم درس بم ویلو اوس نشي کولای کارم کوو خو د کار نه مو غرد ول بس اقتصاد مې داسې وخت شو چې صفر کو سړی د صفر سره ضربې دکان مې درلودو خوراک لازم داشان می خرڅول د خوراک فروشي اس ورو ورو سرمایه را تا کوچنی کړه بس اخر داسې وخت شو چې د دکان د کرایې بم زه باقی وم دکان بل اخر لاړ د خپل مخ خپسه بس دا ټول نشي او تماشې شو بس ان سفیان می د ماده دورې خلک غټو غټو وظیفو کړي شرکت کړي هوټل کاروبار خپل ژوند مختوړي کزه نه وای عمل شوی بس ما بم ژوند او زندگی وز به فارغ شوی ما وظیفه چکتن هم بکن بخش که بمی بس وظیفه که بلا واده بمی و بچان بمی و دنیا چیز کار تا پور تا گردی کارو نکی کنه روزی گردی خپل بچان تا خرچ و مصرف کهی بس سیالی و شریکی کهی زه بخین رو پس منده کرده ایم در نیشه سرای گوشه نیشی نکیوی بس په اجتماع که بده زلن غوری زلن بده دا غوری چی تا بی و گوشه کنه قرار خپل نیشه اوکی غورترین مشکل داده چه ده نشه انسان مشکلی ده کور سره پیدا کیگی چه کور ورتوایی چیستی یا ده نشه پریگده یا مک پریگده
آیا پوهی دلاز؟ آیا پوهی دلاز چه ده ششه نشه موتا ده بدگمانی پا ناروغی یخته کوی؟ دا به ډاکټر محمد ګل سمیم راتو وای
شکیه بدګمانی هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې موږ ورته دلوژن وایو مخدره مواد هم یو له موادو څخه دي چې د شخص پر دغه قسمت دماغ باندې بد اغیزه کوي تفکر د ګډوډي سبب ګرځي دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه فکر کول دي تغیرات رامنځته شي شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي بر هر چا باندې د شاکی وي شکر باندې لري اتل بر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري بر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوی د لاس غذا نه خوري دا فکر کوي چې ګواکې بده کې به ماته زار اچولی وي اته بعض وخت دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي د دې فکر کوي چې د دې ما په اړه کې خبرې کوي
آیا پوهی دلست؟
دا زادی رادیو درنو آوریدن کو دا 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 زهر و کاروان خپرونی ورستوی برخی ترا ورسیلو او پا دی برخی که بیا هم دا پخواه پشانس داسی لپاره او پزل پوری درامه لرو دا درامه که صدا شده چه عبدالله کور تراجی خود دیر وار خطاوی او چیره دیر غمجه نک کاری خجی توایی چه پر سر می درده لخ چای را پخی کرده خځه هم ورختا کیږي وای چې خامخه کومه بده پیخه سوی ده خو ته از ما څخه پټوي دا چې اصل کې څه څه ده عبد الله ولی ورختا دی او وروسته به څه پیخ شي دا به په ډرامه کې واورو
و سره خیریت خوبه وی و دې څه ور خطا یې
بس مو پسې ګرځه یو په لاره چیرې راوړو چې سر مې ډیر درد کوي
چې راته و نه وای نه دې پرېږدم خامہ خاصه خبره ستا چې ما څه پټوي
ته و بل وسه خبره وی ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دې
ولی په کبیر زوی مې څه سیمې دې
بیرته پوډری شوې دې
و سره خوله دې په خیر خلاصه و کبیر سم جوړ هلک دی او ته وای چې پوډری سوې دې
نو زه دروغ وایم ها
په خوا به په کور کې پر کوچنی خبره جنجال کاوه خو شوکه ډیر نرم دی چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي تر ډیر وخت لري دا خبره پټوله خو کله چې د نشه بدبوی ټول کله پر سر واخیست او خې او شرمولو بیا نو تا هم منله
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو تر هغه وروسته سګرټ نه نڅکوله څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی خو ما نن لاس په لاس د ملک فیضل احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول
ته څنګه په پوه شوې
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی
زه خو ډاکټر خطا ایستلمه ویلا لگ جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ. ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه هک خلک خطا باسي.
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب، زما د زوی ژوند را تباکه او ته وایې چې خیریت دی؟
ولی ما څه بد در سره کړي چې داسې راته پکاري؟
ډاکټر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرېښودل کور ته یې بوځئ.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته یې بوځئ.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یادې دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي. باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغه شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ. خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه وایو؟ زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی شوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې موږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هر خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به موږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یو کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې، اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي. ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخیه تا موږ ته دروغ وویل.
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم درکړې وه. تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست، موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده. موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای. خو اوس یو چاره راوشه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی. که هلک پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي، موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو. وګوره بیا به بېغوري نه کوي.
زمه ده ډاکټر صاحب، بستر و.
خیر ویسی. او حاجي صاحب تاسې به هم بېپروایي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. څه چې ته وایې هماغسې کوو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.